د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخواني نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکېل اړخونه په جنګي جرایمو تورن کړي. د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې کړي.
زموږ غوښتنه دا و چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د پیسو د کمښت له کبله د وچې میوې د سوداګرو د کاروبار پر وړاندې ستونزې.
د سودا په سر کې د ټوچ پی سي نسته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مسايده سودا پی سي درکو.
د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو د طالبانو له ویر خپل اکاونټونه تړلې دي.
بل ورور می په موټر کې د استیفا پیسې کیږي.
موټر ته دریچ دا قسم پر چی شرا واستي باندې ورته چې دا په موش په صفحه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
نور مطلب او په دوه منی مای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو. له هر سمخ کې پامو کړئ د دې سات خبرونو ته. د همدغه خبرونو سرټکی د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان کافی اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې له سیمه ایزو چارواکو سره لیدلی او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 90% افغانان کافي خواړه نه لري او له هرو لسو کورنیو و خواړه په پور اخلي چې دا وضعیت دوی نور هم بې وزلي کوي. خغلی فیری زیاته کړه اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یو متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه وویل چې باید ډېر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکی کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 28 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د دوه میاشتو تنخواه ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ رادیو ته ویل دولتي کارکونکو ته تنخواه د حکومت له خپلې دولتي بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوه میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
د ښاغلي حقمل په وینا تېره اونۍ دولتي کارکونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 200,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نورو به ډېر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري اژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د دې هیواد د پوز له رادیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سکل او تیر کال دوه ځلې د سوریې کیمیاوي وسلو تاسیسات په نخه کړی دي. د سوریې حکومت چې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونی کیمیاوي حملې تورن شوی و، د روسیې د فشار په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنوانسیون سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی و. د بیلاروس یوې محکمې یو شمیر ویب بلاګ لیکونکو، د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی تسیخانوفسکي په 13 کاله بند محکوم کړی دی. متحد ایالتونو او اروپایي ټولنې دا حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشری په لانجمن انتخاباتو کې نیول شوی و. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ کسان چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللی دي. د دې کسانو 103 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل شوې. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په تیره جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 8.3 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو باعث شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ادارې همدارز ویلي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بې سارې درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. او د حمله مړی راپور د بخښنې نړیوال سازمان، طالبان، د امریکا پاوځ او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللې دي چې د افغانستان د حکومت د رنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنگي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هیواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبل اوښتې. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,540 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 40 سړیان نیولي، 2 ورځې یې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلی کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې. اول شوی چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 40 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه یې له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به یې امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د 2 ماشومانو او 5 ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولي دي. امنیسټي انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوی ویل چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګوست له لومړۍ نه د اګوست تر 15 پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګوست او نومبر میاشتو کې په 10 ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د التیا په صورت کې له متخصصینو سره پری خبرې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې دي چې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو پر وړاندې ډیره کمزوره شوې ده پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولویده، خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینه هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کیږي. په دې پریکړه کې دا هم ویل شوی دی چې که څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو سخته سزا به ورکړل شي. یو ځل بیا نوریاس نوری را سره دی او د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزی چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې غوی ورته پورین تندي لبای کوی. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وسی دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرت زی د راز وویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخبه دب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن افغانستان په ټول جغرافیه کې پر هر بهرنی کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتی ادارو او والی صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې طریقې د عملي کیدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفی د غرض وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خائنین وشمیرل شي او د ملي خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، یو ډالر له واویا افغانیو سره تبادله کېده او یو اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه ونوي افغانۍ وخو. د دوشنبه د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپخین مهال 115 ته ورسېده خو مازدیګر مهال افغانۍ بیرته پیاوړې شوه. د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی تېر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو د مارکیټ د بندېدو په مهال افغانۍ پیاوړې شوه او 114.5 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هېواد طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالی مرستې بندې کړي چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 3 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د کندهار د وچې میوې سوداګروي بانکي محدودیتونو د دوی کاروبار اغیزمن کړی. دوی وایي سکل له جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي محصولات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له کبله د دوی کاروبار زیانمن شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي د روان کال د پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهاره شاوخوا 2.5 زره ټنه وچه میوه د 1.9 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته سول کیږي. د قاری صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی، نیو رستا کړی دی، نیو چنجی کړی دی، نیو بل مرض علاج جوړ راستلی دی، کشمش او جوش او انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال پر تلا سش کال ګران هم دی، شپې سیم جوړی. لیکن مشکلات دغه چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته، چې د لس لک افغانو کشمش یا جوش یا انځر مرتجران د یو ساره د سره میسو کشمش ډیر ورکو 5000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې لار توچ پیسې نسته، چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس بیا یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعده سره پیسې درکو. هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو سودا یو داسي به خوند سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت لکبله دوی پوروړي دي او کستونځه هوار نسی نو میوي له صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خراب شي.
د دنیا سره زموږ اړیکه نه ده چې موږ په تور سره مکړه چې هغه موږ هغه لارو لیکه پیدا کړو زموږ رابطه نو کې د دنیا سره سمه نه ده زموږ مالونه دلته داسې په دا ګودامو کې هر څه هغوی مفاته ده د دوو زرو کالو څخه په ګودامو کې موږ ته ډېره پرته ده خراب شوي هم دي زیاتره هغه راته پاتې دي او دا نوې چې راځي هغه کمه ده دلې په ملک کې دوکانداران بوډي د بان ته کمه وځي ته وجه دا ده چې زموږ د پتو د وجه څخه زموږ ته دا لیول د تجارت نه دی را برابر کړی چې هغه به بان ته ووي زمور ملک زمور ولایت ګر په داغه باندې ولار دي پر ځای میوه باندې زمور به یې نه خرڅیږي زمور ګر د پال
بعد امنزر ممیز شکرپاره او ابجوشي د جنوبي ولایتونو د وچ میوه مهم پیدا واردي چې زیاته برخه گاونډي هوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي د روان کال د پیل راهیسې دغه هیوادونو ته له کندهار د شپې تزر دوه اویا ټنه وچه میوه د یو سلو نه اتیا میلیونو ډالرو په ارزښت صادره سوې چې د تیر کال په پرتله یې په نړیوالو مارکیټونو کې به یې هم لوړه ده د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندېدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونې بولي
او د افغانستان په څو د خصوصي بانکونو په ذریعہ په خوره نقلیدل چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه نقل سوي دي هغه په ټول انداز سره تاجر ته نور کول کیږي او په ډیر کم انداز سره کول کیږي چې هغه تاجر نه حتی د هغه مزدور کارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې د انزر ځینرانی سي او هغه په ډیر کم انداز پیسې په دغه خاطر سره ورکوي اوسم پر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ د لارې را نقلي
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد رالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو لامل رامنځته سوي د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي
په کندهار کې د وچې میوې د سوداګرو ستونزې په کندز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده ځکه د دوی په وینا په دې ولایت کې لیمو ښه نتیجه ورکړي په کندز کې هغه شمیر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابوش پته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي پنځه څلوېښت کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنې حاصل څخه خوښ دی
تجاران دلته پسې راځي د دغه لسخنې وړي خوندست تخلیه کوي دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اته منه لس منه دولس منه کوي دا ما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه وخت فصل پورې اته نه منه فصل کوي خامخا دا ماري فصل کوي هغه به ته غټواله پورې ده دا چې غټې شپ ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي لس منه کوي
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی بس ښه دی خوندور دی
څومره ونې لري ته
څلوېښت ونې
د کال څومره حاصل تر ناخلې
د کال هره درخته لس منه پنځلس منه دغسې کوي عید یې ښه دی بس وړو یې کله یې ما سب تړو کله یې کندز تړو بس هلته یې خرڅوم هو یو لس کاله کېږي
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سش کال ورڅخه پنځه سو منه لیمو راټول کړي دي
د لیمو حاصل چې ډیر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپل تجربو نه استفاده کوو که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي موږ د باغونو توسط ورکړو نور هم ډیر شي موږ عواید نور هم ډیر شي خو تر اوسه پورې دغه بخش هیڅ توجه نه کړی سږ کال حاصلات ښه ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات ښه
کاروان ګروای د لیمو یو ون لاتمنو نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او وس محل دوی وکیلو لیمو په بازار کې پشپک سو افغانی پلوري د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای د لیمو باغونو په دی ولایت کې خنت جوړ کړي او په نمړی ولایت کې په 45 هکتار زمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي د معلومات لمخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دی ولایت په خان آباد امام صاحب دشتیرچی قلیزال چهاردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت ولسوالی ته خبره کو طالبانو ته مې دا غواځي چې د ولایت څه جواب ورکوي ورځ تر بلې کارونه ګرکیږي بیروزګاری ډیریږي خلک د لوږو د فقر سره مخامخ کیږي چې به تر پایه دغه دیوالي چې موږ داسې کوه وای چې تو د ولایت په دغه خطه باسي
عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه هغه شهیدان چې کوزي د شهیدان شوي دي دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی
نن نن سم تاسو ټول اړوندو څه د ستورې تنانې مسلمان ولایت څخه زه یو څنګه حق ځانه مدني څخه یم چې یو فني مهارت د کی روزنې سره چې موږ د نشته خلاص په دې خدمت لاسه زه د سنین خدمت نه شوم څخه د قزاقستان چې موږ ماشينه دي حتی چې کیږي راځي یو ځان د بل څه د استخدامي مدني موږ د لوځنه دی ورته چې ما څنګه څه او ما قرارداد به څنګه څه اقتصادی وضعیت موږ هم خلاص حساب څخه کله پان چې موږ هم
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستین کې هم دا دي چې د طالبان یو مشر وی دي چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو آیا دغه د هلمند تعوزو کې دا کوم مشران دي دلګي مشران دي معز مشران دي د څلور څلور نکای ول کړی دي البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول د دې څلور نکاو روپی مہر د حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د تجایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مځکه چې د طالبان په تسرب کې دي دشتونه سل سل دی په 1500 دی په مځکه دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خرڅي قدری علاقه په 15 لک په 2 لک آیا دا دې جائز دي د سرول حساب کې د خدای پاک سره دینه مخ مخکېږي آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مشتجلار راځي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل لمګړتیا باندې صدر راځي په دې شو چې دا ما پیغام نشر کړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د آزادې رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو او سم پام وکړی د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه او مخکتنې ته چې اجمل انت چمتو کړي
ل برتانیا خبرېدونکو کې ګاردن رسپانې خپل ورستۍ غړنه کې افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه وایي د افغانستان روغتي سیستم پر طالبانو د بندیزونو له کبله د نړیدو لګواخ سره مخ دی. ځکه د ګاردین په وینا روغتي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې افغان روغتي کارکونکو خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او پښته روغتي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوي نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غوښتنه کړې. ګاردن وایي د پاول شپیګل سرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا محل سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتیدونکو اندېښنو سرګندونه کوي. پلیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوه لویدیس باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درکوړ دي خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو لکبله د ملیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دي. د نیویارک پوسټ ورسپانې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پایل کې ویلي، یو نهیلي افغان مور اړ شوه چې د خپلو نو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورسپانې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړي د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلې افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پریکړو ته اړ شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د روان میلادي کال په پایل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږیدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېدا دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زیږیدلی زوی یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د $104 امریکایي ډالرو په بدل کې ورکړ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو، خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای تقریبا ټول افغانان کافی اندازه خوړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوه میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې یو لړ سپارښتنې وکړې. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د هیواد د پاوز راډیو ته وویل اسرائیل نشي کولی په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسله وویني. د بیلاروسیې یوې محکمې یو شمیر ویب بلاګ لیکونکو ته د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطنې مشرې سویتلانا څیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. زموږ کاګله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارکونکي وایي چې غلي شوي دي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. لوی وایي تیر وخت له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند لکبل پټه خوله د ځان په خیر بولی. په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه وژل شو چې د طالبانو په اړه پر فیسبوک یو پوسټ کړی و. خو د طالبانو د حکومت ویان بیا دا موضوع ردوي. زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع یادوي او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو پر وړاندې زغم لري. په دې اړه د راپور ته پاملرنه وکړئ.
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې یې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخ ته ولاړ زیره ټولی او سره وی لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسو د دې سماش غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون را که هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي. بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشرګا د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کیږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کیږي چې راځي د لومړی اوزیت مخ ته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شراوستي باندې ور جواب کوي چې دا په موږ په صفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته پننواتې ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 28مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي، د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای روغتون ته غواړي.
دا و چې ماته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ماته د شبخانې ته راس ورته موضوع څنګه د دی وایته خپل راس هلته چې ورځمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه وروه چې فضا یې ورماته کړې وه، سترګې ورچولې وه، مخې ټول د کنداغونو هوارې وه، ملا لاسونه پښې بدن ټوله زخمي زخمي و، په اولو ټکولو شهید کړی و، بیا روته لاس تړلې غورځولې.
څوک وهل شوی څوک وهل شوی، دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یې وکارون کې چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
خودم شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت،
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه لا یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل، اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې، نو ما خپل فیسبوک پانه وتړله. خو کله کله یې چې کوم زنشم کولای د طالبانو پاړه سوالی کم
بوک ماما چیز نشته کنه ماله طالبان.
د ټولنیزو شبکو یو بل کارونکي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې یې د دوی کړنې نقدولې. د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري. په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یو خبره سوي دوی وژلې. په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي چې پخوای پوسټ نه کړي یا اوس کړي، شکنجه کړي دي او اخطارونه یې ورکړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل سوی دسې بیا به تاسو داسې پوسټونه نه کوئ. او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي، هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې، حتی هغه خلک لا پوسټونه نه شي کولی ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا یو ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي، داسې هر څوک کوي، مګر لپاره هم منلی ده، هم کوم مخالفت نه ده کړی. او دا تاسې اوس فیسبوکونه او دا ټویټر وچ چارئ، څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي، موږ څه اکثر عمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرد په دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي، بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي، څوک ستونزه نه ورسره لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوې څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقده مبره نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي.
چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي، دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده. او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچي یې وژني، له منځه یې وړي، دا فکر له منځه تللی نه شي، دا لاسته راتلونکی لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو. خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی، چې د شنونکو په باور کنترول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه آزادۍ رادیو ته پریښي دي. موږ په دې خبرونه کې په هند کې لزګونه بن پاتشو سرتیرو سره هم خبرې کړي. د دوی یو استاد وایي چې یو سلو اتیا په خوانی پوزیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګری ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی ازی سخص د ازادی رادیو سره په تماس کې. د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام سخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دینه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخلل هغه یې څه کړل دي. د ډبلیو پی مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو تلویزی پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوی سره مخامخ دي. دی یو واري کومه کړی دی هغه یو واري هم نیمه ورکړی دي. نیمه لا پاته ده دوی غونې درې غونې وړې ورکړې دي. یو غونې لا پاته دغه اعلان دروست پرې بد څلور میاشتې کې دغه یو مرسته کړې ده هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه دی ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و ډبلیو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولای چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استحقاق ورکول شي او مشران دي وټاکل شي کلي مشران دي وټاکل شي ورې کول شي. دا رقمه پیسې مستنه رسېږي او کې ورکوې بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دي وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر فراړی کني ولې ګراس روغ ننګرهار چې خلک ډیر په مشکل دی نه په دې څو کو اولن دا موږ په ساحه کې څو ګوري یا خلک په ګل الله فرض کوي.
ازادي راډیو ټول کارتون کو ورځون ته سلام. بعد سلامه زه یو بیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګفون د لسنه شم کولای چې خپل ځای او نوم وښار تیر حکومت د کوم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کړي. زما غونډې زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پیدا وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځ خرابون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. سلام.
سلامونه نه کې هله احترامات مې قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ یوسي. پر دې مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبل لري، دوی ګمرک لري، دوی شتوالي لري. دغه منابعونه باید کار واخلي او خلک په کار وګماري. خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته اگر که ازادي راډیو نه مې زړه تور دی زګه تور دی چې ما پیغام نه نشري. ما سلوی دښمنی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلاده دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولی په تور سپیناره ولی هغه به وی چې خځه می ورته قید کړي استاد رضا د فاره. پروردگار ورته وی چې کس زبته شیطانه تا خپل خځه ولی نه هغه کولی خپل خځه دی ولی نه بندولې په کورونه.
السلام علیکم. پروره زما نوم فتح خان دی. هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي بد رویه کوي. په هېڅ سره مون
سر نو سره سلاسي دي هاته ډاکټران سکاوي کی.
سلام علیکم په خیر شت شب خیر خیرات او زونه په خیر دی خدای مو ته تجربه او شي خوشاله او شي مردا پیغام لرو مو سره چام کاری نه کړي مو دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چام کاری مو سره نه کړي نه چام مو سره روپی را کړي نه چام مو سره مرسته را کړي نو په هغه باندې یار دي ډیر ستړي سره مخي
دلمند ولایت کده کده ولسوالۍ سید احمد می اړیکه در سره نیولې ده د غزما ژغل ورو مقامات ورسوي د غزما د کده کده ولسوالۍ بازار دی یاد خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کی او بیا دې دی وای موږ اصلي ته ور جوړو خو دې د ښه او تواشي خلک وی جوړ او دا غنجو دا غاده دې نه کل کی و سلام سلام و احترام درځي ازادي او کارپون خو ته ټول ته قبول کړی زاد الوزی به من ولایت مرکز سره خبره کوم دا په دې تلویزیون کې یاد دې خلکو د لیدنګ لا وینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تلران کې سریږي او یا د تانګان په دې تیارو په تلران کې سریږي کارتونه تراکش دی روان دي روز مره روان دي په دې تلویزیون کې ښکارا کوي دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته هیڅ افغانیت نشته هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته چې دې کور څخه د خپل بار بسیره د چا په لاس مور کوي کدي دا په پنجاب باندې خفړی دی افغانستان خپل خاورې خرڅ کړی ده.
الو السلام علیکم ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدې چې دا کندز کې دا چکن چې ورکی دا ټول غزه زواله و دی و درې تسکيلي جوړې کړې دي په نامه عباسي بسټه دي وسره په نیمه عباسي خوړو غریب ټول پات دي دا دې باید چې دا غولو دوه ته ورسېدې او غریب چکن کې وکړ په کله کې وګړي دا لاندې دا شي خو غریبان پات دي بایا نګر دا کړ بایا نګر چکن کړ ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړ نو غریبان پات دي ګرځا
مخته دې شو السلام نکنه هر ولایت د وینایې څخه د میر بازار د فیس خدای په پام پرېږدم زموږ د کندهار د ولایت د محترم وانی صاحب څخه دا هیله او امید چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کې د ملا احمد اخون پند ولانه کې دا وکړي رجل خلک په نن وتی دي په شي ولایت دي هغه رجل کې د شوري وسیله په دار رجل کې یا د امارات په توګه باندې شي ولایت څخه سي مده مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سپون سم چې دا غلط خلق وسخو وای.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زه په مونږ په خطر کې یو زمونږ د مشران حالت مونږ کوم منیجران چې کومي واغونه د سواد کوم سره سندونه مونږ سره ارسشته پیسې په تمناسو زمو مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ به ډنکو کمپنی کې مونږ کار کول او زمو نسایو دغه په تمه مونږ داس یو چې دا زمو کار نه کله کی مونږ ته پامل ته پر ټول خطر دی دلته شپې ورځې مونږ دی خواخوا ګرځو دی خواخوا ځانونه چاته نشي دا کولې مونږ دا خواس کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمو د پاتې خلک جدید دی بندوبست وکړي زمو غم وخوري.
نن ولایت کې د کډې ولې سوالې د تر پاړی کې ساتلایم دا ځناور وړو مقامات ورسوي د عظمت د ذریعت ادارې شه د ډېر پښه د ادارې د کډې ولې سوالې د کډې بازار نه دی علاقې نیو جوړې نه خلکو ته اجازه ورکې د تنزو غلو د فارچ د غو شخصي ګټ په خپل بازار کې او نه د اډر نه کل کې نه د غبانه نه یا ګندر نه کل کې نه د مصبر اډر نه کل کې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اوریدن کو محترم عرم الحم سلام تقدیم شر کر پیام میں کورو معلمین و دنمرو دغا سے جمہور رئیس قومیان و احمد زیو کو دشت گمبیری دلغمان ولایت غزپوری صرف دومره کارو شو چې غزمون پیام نشر شو اله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرفت پروري په هیڅ په قوی کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیغام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې هدا پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو غاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، د زموږ نومې هم د غصب نه خلاص کی او د ارزانۍ د شانو ته هم لک توجه وکړي چې د څه نشي وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان سراخاک ظالمن او مظلومن، اله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریالیم د ننګرهار نه خبرې کوم. پر کوم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات ورادي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان راشي او دار بو رکشي، اختتابونه بو رکشي، خو موږ دی غونه به برخه یو مغاس اختتابم کیږي، مغاس وژنیم کیږي، مغاس احتتابي وژنیم کیږي. دغه ته موږ هیڅ کله اسلامي امارات نه وای. اسلامي امارات په چلې نوم دی، سپان نوم دی، دا دی و دی سای ډاله دی، دی پاکستان دی او دغه لو سم په دارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلتا ادارو کې ناسي، پلان کروزر کې ګرځي، د دې زری کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
تاسو ته سلام درو دی او دې کورندان ته سلام کوم، کومه خوشاله ولر. زه په دې تاسو په دوه وی زه خو د ځای شو د وخت سره منصب یم، څنګه بیا کلام سره یم. خل خل وی کولم په دوه ملکی خدمت کړې، خل کولم تحصیل کړې په حال د دې ملل متحد، په حال د دوه ناتو تعصب کړم. د هم ملل متحد جنایت کور دی، هم ناتو جنایت کور دی، هم امریکا جنایت کور دی. تبایی بربادی په بون که ناستی اگر جنایت کران چی شپیته در کاملیان بیگنا رو وزلی و کاملیان و چپاول کره و تاسی پا قدرت و سوال چپاول گر دولت چه هاو سنشتا خدای دې د بعد فرنیس نبود کو ملل متحد یا تن موحده قبل وی تاسف کم حال دی ملل متحد.
سلامنا و احترامات که ازاده راژیو کارکون کو او ریدین کو تا. احمد همدر للغمان نازاده راژیو که دا پیغام پریزم پا دیهی لسنه شدیک دانن سادا سی دا طول نده لگیا دا وی که افغانستان سر امرستا و که افغانستان که بد وزید دا و خلق لولگی سر امخ دی واقعیت کی پدی که ایس شک نسته سی افغانستان مولس لدیر یا بد حالات پر لبیکاری یا لکیمتی یا لناچاری سر امخ دا او دی برگر دمرست یم که خود غمرست ایس جه نمیسی کنه. مطلب دا بزنه ویم که مستحق و خلق و تن رسیدی، مستحق و خلق و تن رسیدی خو کار نکه ایزه که مستحق خلق زخ دیر دی او دا ایس نمعلومی دی پدی ایس مرست سی او کنه دا نوزل تول نری والو ندغه خواهش کوم دی ولسی و ګری په هیڅ چې موږ سره دغه ډالر په کیته دو کې مرسته وکړي چې لږ ارزانی شي او ور سره یو شي کلا خرافه ولري.
ان په خاصو د زادر امین په خاصو د سوالې کې د جباخان سره و ما هغه طالبان چې ما هغه واده کومک وون په اوره خاصو طالبان ته سلامونه دی ورته چې هغه عبد الرحمن دی چې د جباخان سره په خاصو د سوالې کې هم چوه یو تعالی دراس د کناز غیرات کند مسله کې پروت هم په څو مایو باندې مثلا ورګر نه وده په ازر نه درغله چې له کوم څخه تجمع ما زغره ما څه دې نه مالم درځي چې کوم څه ده نو کلی په تاسو کې څه په اولیا او اولیا شپږ ویش یا څه شپږ په دوستانه لمبار دی کله ما زغره تعالی ورو ما دغه ضروري چې تاسو سره ونیسه و دا چې دغه بزرګ ما شوم باندې طالبان من کړی دی.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غواګه رسیدلی وي او ستاسو د غستونز هم هواري شي. په هند کې هم د افغانستان د پخوانی پاوز لزګونه باندې پاتشوي افسران وایي چې له سخت او اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یو سلو اتیاتانو تر رسیدګي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللی دي چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسیدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یو ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت د دوی غم خوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې او په پایل کې مې د ستونزې د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زمونږ د مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو د ګرانانو ټوټل شمېر تر یو څه راتیاو پورې رسیږي. اوس مهال پورې موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده د هند حکومت د لوري شوی
او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوی ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات په خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی، موږ سره د یو څه خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. موږ ته یې فقط همدا دومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ، یو خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو، ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام موږ سپورټ کولو کې حمایت کولی، اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بېش تر نوشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلي، زموږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب د هر وخت موږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخښنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغې کې راغلي چې تېرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نه وتر کړي، د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بے درکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. همدغه علت زموږ سر ته د پیښ خطر له امله موږ نشو کولای چې بیرته
دغه د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډیر زیات ملګری مونږ سره تماسونه نیسي. دا هغه نورو ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادره شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو داسې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې مونږ په مستقیمه د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پیښې نه مونږ ته خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات کېږي. په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره ده.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مو ور ټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
تاسو خپل سفارت لرئ او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوئ. دلته تاسو سفارت ده چې هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي. نو هر څوک مونږ ته وایي، هر اداره مونږ ته همدغه خبره کوي چې تاسو د خپل سفارت ته مراجعه وکړئ. او زمونږ سفارت نو مونږ سره په ښکاره وایي چې زمونږ د ودې په تاسو سره نه کېږي او تاسو مونږ ته مه راځئ. مونږ د ودې په تاسو سره نه کېږي. مونږ خپله اوس بې صلاحیته بې مسؤلیته خلک استو او مونږ خپله د مشکلاتو سره مخ یو. مونږ خپله افغانستان ته نه شو تللی. مونږ خپله په مشکلاتو کې استو. تاسو بې ځایه دلته مه راځئ او تاسو سره هېڅ ډول مرسته مونږ نه شو کولی. هر ځل یې مونږ ته جواب منفي ده او داسې څه یې مونږ سره نه دي کړي چې مونږ ته راضي واوسو یا امیدوار واوسو چې دوی به مونږ سره پاینده کې مرسته وکړي.
او دغه یو سلو اتیا شاوخوا کسان، پخوانی افسران او د پاوز مسولین چې په هند کې بند پاتې دي، د دوی اوس مهال وضعیت څنګه ده؟ چیرته اوسئ تاسو؟ یو ځای کې سره اوسئ؟ کوم هوټل کې اوسئ؟ کمپونو کې اوسئ؟
دغه یو سلو اتیا نفر چې دا په اکثر یې ډیلی ښار کې اوسیږي، د نظامي زده کړو لپاره د هند اکاډمیو ته مختلفو اکاډمیو ته راغلي ول. زیات شمېر یې فارغ شوي دي په ټول د درېو میاشتو تېرو وروستیو درېو میاشتو کې. دوی ټول د ډیلی په ښار کې دي. یو د دیرشو نه تر 45 نفرو پورې ده دوی فراغت لا پاتې دوی په اکاډمیو کې دي او دغه پاتې برخه ټول په ډیلی کې دي. په کرایه اوساتونو کې اوسېږي. هر چا اوساتونه کرایه کړي دي او بیرته په مشکلاتو کې
سره مخامخ دي.
د ستونزې د اوریدو لپاره اوس وای چې په افغانستان کې څوک نشته چې ستاسو غږ واوري، الته سفارت مو غږ نه اوري، د هند حکومت مو غږ نه اوري، څه فکر کوي ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟
د اوس لپاره د ټول مشکلاتو حل لار دغه بولي چې د امریکا حکومت د افغان نظامیانو تر ملاتړ او افغاني او دوی په هر برخه کې حمایه کوي، او دغه نو تحولات وروسته هم دوی د هغه نظامیانو سره چې ژوند ته خطر زیات و هغوی له افغانستان وستي، او موږ هم په هغه نظامیانو کې راځو چې اوس په هند کې استو او د هند څخه بیرته هلته نشو تللی. امریکا یوازینی مرجع ده چې هغوی کولی شي زموږ سره مرسته وکړي، موږ له هند څخه یو درېنګړي هېواد ته وباسي.
په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو افسر رحیم الله و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. له دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211